دا مشال رادیو روسي خبری خبرونه ته ستړي مشي وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په دې هیله چې تر دې دمه به مو روزه د روزي ورس خطیره کړی وي، دا په دې خبری خبرونه کې درته د نورو خبری رپورټونو ترڅنګ د روزي په اړه ځانګړې خبري اترې او ساسي روزه ماتي لپاره مو د پیښور د قصه خانی بازار انزور هم راوړی دي. خو تر هر څه د مخددې سات خبرونه ورو خبرونه درته فرخنده وزي وړاندې کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په نوې لړۍ کې یو شمېر نور کسان وژل شوي دي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ انخته شوي او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي په هیواد کې د تشدد او د لوټ مار په پیښو کې ککړو کسانو ته به سخته سزا ورکوي. د خبرونو تفصیل: په کراچۍ کې د یوې ورځې د کلارې وروستو یو وار بیا د تشدد لړۍ پیل شوې. په تازه پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي. د پولیسو د وینا سره سم د کراچۍ په ګلستان جوهر او ګلشن اقبال سیمو کې ناسرګند وسوالو څلور کسان په ډزو وژلي. په آسما ګارډن سیمه کې هم یو کس وجل شوه دی. پولیس زیاتوی دوی د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 15 سلوخ کسان نیولي. په سین صوبه کې د کامپرس کندونو تر احتجاج وروسته حکومت په ټوله صوبه کې د کمشنرۍ نظام په ځای د خاري نظام د پرځای کولو اعلان وکړ. خو پر دې سربېره هم تیر ورځ د سین په بیلابیلو سیمو کې کاربندیز و. د افغانستان د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار د ملي پولیسو او وسوالو طالبانو ترمنځ انخته شوې ده. د مشال ریډیو د خبریال لمخې دا انخته نن سهار شروع شوې وه چې تر اوسه دوام لري. او د شاولی کوټ امنیي کماندان پاشا خان د خولې زیاتوي چې دوی د څلورو وسوالو طالبانو مړي او د دوی وسله ترلاسه کړې، ولې د مرګ جوبلې کره شمېره لا نه ده معلومه شوې. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن په دغه هیواد کې د تشدد د پیښو رامنځته کېدو په اړه د کابینې د یوې غونډې کې د ګډون وروسته وویل دوی به هر ممکن کوشش کوي چې مجرمان ونیسي او سزا ورته ورکړي. کیمرون زیاتوي:
I have this very clear message to those people who are responsible for this wrongdoing and criminality.
David Cameron وای د هغه ټول خلکو ته ډیر ښکارا پیغام ورکوي چې د هر سورانی ذمہوار دي، دوی به د قانون په وړاندې راوستل کیږي او سزا به ورته ورکل کیږي. David Cameron دا هم ویل په لندن کې بعد د پولیسو شمیره د شپه گزارو ناشپاره سوزرو تا غزوی او د زیارت په ورځ بعد د پارلمان غنده هم د تشدد د روانو پیښو په اړه رابلی. په برتانیا کې د لوټ مار پیښې د لندن علاوه دریو نورو ښارونو برمنګم، برسټل او لیورپول ته غځېدلي. پولیس وایي دوی 324 کسان په لندن او سل په برمنګم کې گرفتاره کړي دي. د تیر خالی په ورځ مظاهره چانو د پولیسو په ډزو کې د یو کس مارک ډګین د وژنې پر ضد مظاهرې پیل کړي چې وروستو په تشدد کې بدل شوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې امریکا به په افغانستان کې خپل مشن پر مخ کې بوزي. ولسمشر اوباما دا خبرې په دغه هیواد کې د تیر خالی په ورځ وسوالو طالبانو لخوا په یو هلیکاپټر په میزایلي برید کې د دیش امریکایي نیوی سیل ځواکونو د وژلو وروسته کړي. په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال ولسمشر اوباما وویل:
So I've spoken to our generals in the field as well as President Karzai and I know that our troops will continue the hard work.
ولسمشر اوباما وای د افغان ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې د خپل جنرالانو سره یې خبرې کړې او زیاتوی دی باور لري چې امریکایي پوز با یو مضبوط افغانستان ته د امنیتی چارو د سپارلو سخت کار پر مخ بوزي او دا خبره به یقیني کوي چې دغه هیواد د ترهګرو لپاره محفوظ ځای نه دی. کویت او بحرین په داسې حال کې د شام نه خپل سفیران رابللي چې په دغه هیواد کې د پوز لخوا په حکومت مخالفه مظاهره چانو خونړۍ چاپی دوام لري. د کویت د بهرنیو چارو وزیر ویلي خپل سفیر یې د مشورې لپاره رابللې دي. نوموړي زیاته کړه چې څوک هم په شام کې د عام اولس وینا تویول نشي قبلولی. د بحرین د خارجه چارو وزیر هم په ماناما کې دا قسمه څرګندونې کړې دي. بلخوا د عرب لیگ جنرال سیکرټري نبی العربي ویلي د عربي نړۍ ستونزې په یو ورځ کې نشي هواریدای.
So if you call for action from the Arab League, there is no action coming from the Arab League.
پس کته چری عرب لیگ ته د کمکار یا اکشن کول لپاره وای نو داسې حصہ به ونه ویني. کچری ته د نور بیانونو خبره کوي او یا هم کوشش کوي تر سو دیو مسلې حل معلوم کی. زه आवाज د سوریه پاړه نه وایم، زه د لیبیا په شمول د عربی نړۍ د بل هر هیواد د مسلې په حق لوایم. د هیڅ کوم چټک اقدام د پورته کېدو تم ملری دا تم لری چې قدم په قدم باندې قانې کول او رضا کول کارونه پر مخ وړل کی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په نړۍ کې سٹاک مارکیټونه یا د ونډې بازارونه په داسې حال کې راغورځېدلي چې د امریکا د قرضونو د اخیستو په اعتبار کې د کمی راتلو وروسته د نوي مالی بحران رامنځته کېدو اندېښنې څرګندېږي. په تیرو نه میاشتو کې پرون په لومړي ځل د امریکا سٹاک مارکیټ تر ټولو لاندې کچې ته راپریوته. د کاروبار وروسته له هغې په لومړي ځل راپریوته چې د سټانډرډ اینڈ پورس په نوم ادارې د امریکا د قرض د اخیستو د باور درجه ښکته کړې. په نیویارک مارکیټ کې د تیلو نرخ 15.55 ډالر کم شوی او د سرو زرو د یو اونس نرخ 1.60 ډالر سیوا کېدو سره نوی ریکارډ جوړ شوی دی. په امریکا کې د سټاک مارکیټونو د راپریوتو وروسته دا شان په یورپ، جنوبی ایشیا او لاتینی امریکا کې هم مارکیټونه راپریوتي دي. او وروسته خبردار چې امریکا په لومړي ځل خپل چارواکي جاپان ته لیږي چې د جاپان په ناګاساکي ښار په دویم جنگي عظیم کې د اټومي بمباریو د کلیزې په دستورو کې ګډون وکړي. د نن نه شپې ته کال وړاندې هم په نننۍ نیټه امریکا په دغه ښار اټوم بم غورځولې وو چې پکې د 1000 زیات خلک وژل شوي وو. او له دغې درې ورځې وروسته امریکا د جاپان په بل ښار هیروشیما یو بل اټومي بم وغورځوه چې پکې تر 1,00,000 پورې خلک وژل شول. د 9 اگست 1950 وروسته جاپان امریکې ته د جنگ بندۍ غوښتنه وکړه. دا خبرونه
مو د مشال رادیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر درته په وروستۍ خبري خبرونه کې وړاندې کړل. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د نورو صوبو د جوړولو په اړه بیلابیل خبرګونونه اوري. د قانون د چارو یو کارپو
کوم چې دا قانون لګې چلے دی پاین کې د صوبو د حدودي تبديلې متعلق شت کوم دی دا به آئین نه اسکل غواړي.
د کراچۍ د حالاتو په اړه به د پاکستان د پوز له اندېښنو واوري. له دې به هم واوري چې په پاکستان کې د موسمیاتو ادارې د باران د سختو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د لندن د بلواګانو په اړه مو په دې ښار کې میشت د سیاسي چارو کارپو جان محمد اسدزی غږولی دی.
حکومت هڅه کوي چې دغه بلوی کنټرول کړي. د دې لپاره اوږدې غونډې روانې نو تر اوسه مو دا په ډاډ نه شو ویلای چې نن به بیا څه کیږي.
او دغه خبری رپورټونو ترڅنګ موستاسې د روزماتي لپاره پیښور قصخانی بازار انزور برابر کړی دی. د دې بازار یو کارکونکي چې چکنی خرڅوي وای
دوار اټم دي، ټماټر دي، پودنه دا، مرشکې دي، غوزان دي، میوه ده، تورمرش دي، املی ده، اناردانه ده، کیخته ده.
د روزې لپاره ځنګړې خبرې اترې حمله رو واستاسې سم اس پیغامونه هم کو وخت واسره وو درته خبرو تر پای را سره اوسې. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. په پاکستان کې د نوو صوبو د جوړولو بحث پور شوی دی. د حزب اختلاف لوی ګوند مسلم لیگ نواز د نوو صوبو د جوړېدو خبره منلې ده. البته ویلي دي چې دا د پدې ژبنی او نسلی بنیاد نه وي بلکې په انتظامی بنیاد جوړ شي. د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان د پارلمان پر غړو غږ کړی دی چې په دې اړه دې په آئین کې په لوی اکثریت سره بدلون راولي. په اسلام آباد کې احمد الله هم په همدې موضوع یو سیډنیز رپورت برابر کړی.
په ملک کې د تیرې سمودې راسې د نوو صوبو د جوړولو خبرې روانې دي او دې لړکې تیره ورځ د اپوزیشن د ټولو لوی جماعت مسلم لیگ نون لخوا جوړ کړی شوی د خصوصي کمیټې یو غونډه وشوه چې مشري د پارټۍ مشر میا نواز شریف کوله. غونډه کې فیصله وشوه چې حکومت د آئینی بدلون او وسایلو تقسیم حواله سره قامی اتفاق رائے پیدا کولو لپاره اپوزیشن سره د سلا مشورې وروسته په فوري توګه قامی کمیشن جوړ کړي او نوې صوبې د جبو یا په نسلي بنیادونو نه بلکې په انتظامی بنیادونو جوړول پکار دي. د مسلم لیگ نون ترجمان صدیق الفاروق مشال ریڈیو ته ویل چې زمنګ پارٹی د نو صوبو جوړولو حمایت کوي.
هم تو لسانیت کی بنیاد یا نسلی بنیاد پر
موږ د ژبو په بنیاد یا نسلی بنیاد جوړونکو صوبو خلاف یو، او زمنګ عین هم د دې خبرې اجازه نه ورکوي. پاتې شو په انتظامی بنیاد د صوبو جوړ خبره، نو که کام پر متفق وي نو پکار ده چې جوړ شي. خو دې لړ کې ټولو لا رایو ځکېدل پکار دي. دا نه چې ځینې پارٹیاں د نو صوبو په نوم سیاست کوي.
د 1903 او یا عین د ډومبی شق تر لاندې نوی صوبے جوړولو لپاره ضروری ده چې د هغې صوبے د اسمبلی نه په دوه تهایی اکثریت سره یو قرارداد پاس کړی شي. کله چې موږ د قانوني چارو کارپو بیرستر باچانه وپوښتل چې په موجوده وخت کې د صوبو نه داسې قرارداد پاس کول ډیره ګرانه ده، آیا څه بله لار نشته؟ نو د هغوی وینا ده که سینټ او قومي اسمبلی په درون اکثریت سره آئین په ړومبي شق کې بدلون وکړي، نو دا شان نوي صوبے جوړول ممکن دي. یاد دی چې دا وخت په ملک کې د هزاره صوبے، سرایکی صوبے، بهاولپور صوبے او بلوچستان کې د پښتنو لپاره د نوې صوبے جوړولو خبرې روانې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسې مشال رادیو را اوري، او په راپورټ کې مو واوریدل چې د بهاولپور صوبې د جوړېدو په اړه هم خبرې اترې روانې دي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. بلخوا د بهاولپور صوبې د بهالولو تحریک مشر او د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر سنیټر محمد علي دورانی وایي چې د نوي صوبې د جوړولو مطلب د یو بل هیواد جوړول نه دي. د تور لګوي چې د پنجاب صوبې زیاتره وسایل په لاهور کې خرڅېږي. سنیټر محمد علي دورانی سره زموږ همکار ګلایاس ځانګړي مرکه کړې ده.
پاکستان کې د نوو صوبو د جوړولو په خبرو کې توندی راغلی ده. په سند صوبه کې د مهاجرو، په پنجاب کې د سرایکی، په بلوچستان کې د جنوبی پښتونخوا او په خیبر پښتونخوا کې د هزاري صوبو خبره کیږي. په پنجاب کې د سرایکی خلکو لپاره د جلا صوبې خبره له مودو راهیسې روانه ده. واکمن پیپلز ګوند د سرایکی صوبې د جوړېدو په حق کې ده. ولی مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د ژبو نه بلکې په انتظامی بنیادونو د نوو صوبو د جوړېدو دریځ لري. د نوو صوبو غوښتنو کې د بهاولپور صوبې د بحالول هم شامل دي. د بهاولپور صوبې د بحالولو تحریک مشر سینیټر محمد علي د یو مودي رئیسی مبارزه کوي. د سینیټر محمد علي دورانی نامې لومړی پښتنه وکړه چې آیا موجوده حالاتو کې پاکستان د نوو صوبو د جوړېدو متحمل کېدی شي او کنه؟
نہیں، یہاں تک نئے صوبے بننے کا تعلق ہے، یہ تو پیورلی ایک ایڈمنسٹریٹو میئر
گورے چھ سو دا نو صوبو دا جوڑے دو خبر دا، نو دا خالصتاً انتظامی خبر دا. دا پاکستان دا مسلو دا ہوارول لپاره دا ضروری دا چھ نوی صوبے جوڑے شی. دا صوبے جوڑے دل کم یو نوی ملک جوڑول ندی، بلکہ نن ہم نوی ضلعے او ڈویژنوں نہ جوڑے گی. دا وقت دا پنجاب آبادی یو لس کروڑا دا، چھ دا ایران دا آبادی نہ زیادہ دا، او دومرا لویا علاقہ کی نہ خو انتظامیہ او نہ وسائل خلکو ته رسیږي، بلکې 80% وسائل په لاهور خرچ کیږي. په دې وسایلو کې د بهاولپور برخه 15 ارب روپۍ جوړیږي، خو دوی ته 15 ارب روپۍ ورکول کیږي.
سینیټر محمد علي دورانی د بهاولپور صوبې په پخوانی حالاتو رڼا واچوله او ویل چې څنګه دا صوبه په پنجاب کې شامل کړی شو.
بهاولپور صوبہ جو تھا وہ 1947 میں بهاولپور ایز فیڈریٹنگ یونٹ پاکستان میں شامل ہوا.
بهاولپور صوبہ 1947 کال کی د وفاقی اکائے پتوگا پاکستان کے شامل شوی وا. 1955 کال کی بهاولپور تا د صوبے درجہ ورکړی شو. 1955 کال کی مغربی پاکستان ون یونٹ یا یو صوبہ جوړ شو، نو بهاولپور وفاقی اکائے پتوگا پدې کې شامل شو. خو 1970 کال کی جنرال یحیی خان د مارشل لا آرڈیننس لاندې صوبې جوړ کړي، نو بهاولپور په پنجاب کې د ډیویژن په توګه شامل کړ.
انکو پسه پښ ډالته وی انکو ایز ا ډیویژن پنجاب میں شامل کر دیا.
سینیټر محمد علي دورانی د سرایکی خلکو د شناخت او د دوی لپاره د صوبې حیثیت بیا بهالول ډیر زیات مهم بولی.
بهاولپور کے ہماری پہچان بهاولپور ہے، ہم اپنی پہچان پنجاب نہیں بنا سکتے.
زمونگ پیجن گلوی بهاولپور دا، مونگ خپل پیجن گلوی پنجاب نہ شو جوڑا ولے، او پمونگ سوک دا خبر ہم نہ شمن لے، او کو سوک را پاسی او دا خبر او کڑے چ خیبر پختونخوا پ پنجاب کے شامل او، نو دا خبر خو د منلو وڑ نہ دا. د یو سلویخ کلونو رائے سے بهاولپور سرا ظلم روان دے، چ د بر صغیر ل ٹولو مالدار ریاست اوس پ پاکستان کے د ٹولو غریب سیما دا.
آج وہ پاکستان کا غریب غریب ترین خطہ ہے.
سینیٹر محمد علی دورانی نے دا پختنہ ہم بکڑا چی آیا دا بہاولپور صوبے پر جوڑی دو کی سمرا خنڈان مخی تدی اور سمرا امکانات لری چی دا صوبہ جوڑی شی.
دیکھیں بہاولپور صوبہ تو ہے ایک, اس کے پریویس اگریمنٹس موجود ہیں.
گورے دا بہاولپور دے صوبے پخوانی تڑونوں موجود دی. بہاولپور صوبہ بحال دل غوڑے صرف دا یحییٰ خان دا غیر قانونی آرڈیننس ختمول دی. زما پا فکر دا بہاولپور صوبہ بحال کولو بغیر دا پاکستان نظام نشی چلے دے.
پاکستان کا نظام چل ہی نہیں سکتا.
دا وقت پاکستان پا انتظامی توگا پنجو صوبوں کی تقسیم شوی دا. دا رقبے پا لحاظ بلوچستان او پا آبادی لحاظ پنجاب لو ٹول لوے صوبہ دا. دا پاکستان پنجو والا صوبے بیا پا ضلعوں کی تقسیم دی چہ دا ٹول ضلعوں شمیرا یو سل پنجہ دا.
دا مشال ریڈیو دا.
تاسې مشال رادیو اوریدل. د پاکستان پوز د دوشمې پورس د په لومړي ځل په کراچۍ کې پر روان تشدد باندې په داسې حال کې اندېښنه و خو د لچې متحده قومي موومنت او عوامي نېشنل پارټي په خر کې د امن در وستلو ذمہواري پوسته د سپارلو غوښتنه کوي. خو دلته پوښتنه ده چې ولې د پاکستان پوز د څو کالو تشدد وروسته خپل دری څرګند کړی دی. په دې اړه مجید بابر رپورټ لري.
د پاکستان پوز د پیر پورس په ډومبي ځل د دغه هیواد په اقتصادي سرخار کې په هغه رواني سیاسي او نسلي تشدد اندېښنه ښکاره کړې ده چې تر دا مهال پکې په روان کال کې 800 خلک وجلې شوې دي. ایف پی خبري ایجنسی لیکي چې هغه پوز چې په دغه هیواد یې د جوړېدو نه پس نیم وخت حکومت کړی دی او تازه ثبوت چې د 1999 نه تر 2003 کال پورې په اقتدار کې پاتې کېدل دي. ایجنسی زیاتوي چې کله جرنیلان په راولپنډا کې د پوز په هیډ کوارټر کې د پیر پورس راغون شول نو د کراچۍ په اړه خپل دریس ښکاره کړو. په دې اړه مو چې کله د پوز د مطبوعاتو د ادارې یو ویان بریګیډیر عظمت علي نه وپوښتل چې په کراچۍ کې خو تاوتریخوالی د تیرو څو کلونو راهیسې روان دی, د پاکستان پوز نن ولې ضرورت محسوس کړو چې د دغه ښار په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي, نو هغه زیاته کړه.
څنګه چې ټول هیواد اندېښمن دی نو پوز ته هم دا اندېښنه ده. اوس په دې اړه فیصله کول د سیاسي مشرتابه او حکومت کار دی, خو بیا هم د کور کمانډرانو په دې غونډه کې د کراچۍ په حالاتو پوز خپل اندېښنه ښکاره کړه, ځکه چې دا زیاتېدای هم شي ټول هیواد کې خورې دی شي او د هیواد نورو خارنو ته هم غځېدای شي. او چې څنګه ټول هیواد اندېښمن دی نو ښکاره خبره ده. پوز غواړي چې حکومت ته ووایي چې د دې ستونزې زر تر زره سم مناسب سیاسي حل دی راوباسي.
ایف پی جاتوی چې د کور کمانډرانو د غونډې نه پس په یو بیانیه کې وویل شول چې د پوز سر لخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره د نورو جنرالانو په کراچۍ کې د امنیت په وضع او د دې له کبله د دغه هیواد په اقتصاد باندې په اغېز خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د یو راپور تر مخه په روان کال کې په دغه ښار کې 800 خلک وجلې شوي دي چې زیاتره پکې غریبانان وو. راپور زیاتوي چې صرف 300 خلک په 13 میاشت کې وجلې شول. ایجنسی لیکي چې د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک په کراچۍ کې خبريالانو ته ویلي دي چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي دي چې غیر قانوني وسله د دغه ښار نه ختم کړي, نو ځکه یې د وسلو لایسنسونه ختم کړي دي. خاغلی ملک زیاته کړه چې دا مهال ځینې د وسلې لایسنس لرونکو په غیر قانوني توګه په دغه لایسنسونو د اجازت نه زیاتې وسلې ساتي. پوز دا هم ویلي دي چې حکومت د دغه ښار په اړه کوم ګامونه پورته کړي دي هغه به د کراچۍ امنیتي وضع کې مددگار ثابت شي. په دغه ښار کې د تشدد او تاوتریخوالي تور په متحده قومي تحریک چې پکې اکثریت د اردو ژبو دی او په عوامي نېشنل ګوند چې د پښتنو نماینده ګوند یادیږي لګول کیږي. د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې په دغه ښار کې د روان تشدد د 1995 نه پس تر ټولو زیات مرګونه دي.
تاسې مشال رادیو اوري. د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي چې په راتلونکو 24 غنټو کې د هیواد په زیاتره برخو کې د تیز بارانونو او د سیلابونو د راوتلو امکان دی. بلخوا د ناورین د مخنیوي اداره NDMA ویلي دي چې د سیلابونو د مخنیوي لپاره یې حفاظتي ګامونه پورته کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله انیسا اجمل راکوي.
د موسمیاتو محکمې افسر محمد ریاض د وینا تر مخه د صبح خبر پښتونخوا په جنوبي او د پنجاب په زیاتره سیمو کې پراتلونکو 24 غنټو کې د تیز باران امکان دی چې لوجې د وړې درجې سیلاب هم راتلی شي او دا وخت په دریای کابل او دریای سند کې د اوبو لیکا تر خطرناک حدا نه رسیدلې. هغې زیاتوي
خاص کر د خیبر پښتونخوا کم جنوبي سیټي ډي خان او کورما ایجنسی او میران شاہ بنو دی ایریا کې باران ایکسپیکټډ دی او د دې سره سره چې د هزاره کوهستان ډیویژن او ملکان ډیویژن کې ایکسپیکټډ دی چې باران شي.
محمد ریاض یاد کړل چې د صبح خبر پښتونخوا بلوچستان اغه خلک څوک چې د دریابونو په غاړو سیږي هغه ته د موسمیاتو محکمه خبرداري ورکوي چې هغه دې محفوظ ځایونو ته لاړ شي. بلخوا د آفتونو د نظم کامی اداره ان ڈی ایم ایم ممبر آپریشن بریگیڈیئر احمد کمال وائی چې د سیلاب راتلو نړواندې هغې حفاظتي ګامونه پورته کړي دي.
د موجوده صورتحال جاج مونږ اغسته دي. دا موسم د بارانونو دی، باران به کیږي، خو مونږ د مخکې نه خپلې تیاری مکمل کړي دي او حفاظتي اقدامات هم شوي دي. زما خیال نه دی چې دا ځل به هم د تیر کال په شان سیلابونه راشي، خو بیا هم هغه خلک کم چې د دریابونو په غاړه اوسیږي هغوی له پکار دي چې په وخت محفوظ ځایونو ته لاړ شي.
د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه تیر ورځ د پنجاب صوبې خار لاهور کې د تیز بارانونو له وجې څلور تنه مړه شوي دي. انیس اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسې مشال ریډیو نو وروستۍ خبری خبرونه اورئ. په کورم ایجنسی کې د پوځي عملیاتو له امله د بیکوره شوو کسانو رجستریشن بیا پیل شوی دی چې د چارواکو په وینا شاوخوا 3500 کسانو خپل نومونه درج کړي دي. تر دې وړاندې د پولیټیکل انتظامی لخوا شوی رجستریشن رد کړی شوی دی. بلخوا د هغو کورنۍ و ستونزې هم زیاتې شوې دي چې بیکوره شو او خپلو خپلوانو ته یې پناه ورکړې ده. له هنګو څخه طارق ورکزی نور تفصیل لري.
پکورم ایجنسی کې د متاثرینو د اندراج کې دوه سلسله د نوې سرنا بیا شروع شوه. د قبایلي سیمو د ترقی لپاره اداره فاټا ډیولپمنټ مینجمنت اتارټی لمخې د وسلوالو په ضد فوزي اپریشن په وجه د بیکوره شو خندانونو شمیره په څلورو ورځو کې 350 ته ورسېده او دغه عمل به په سیمه کې تر یوې میاشت پورې جاری وي. مشال رډیو چې کله په سیمه کې د ادارې مشر سید نذیر نه پوښتنه وکړه چې د دینه مخکې هم د پولیټیکل انتظامیه لخوا د اندراج عمل ترسره کړی دونه پس دوباره د خلکو د اندراج کې دوه ضرورت ولې پیښ شو، نو په جواب کې اوویل
اوس چې کوم طریقه کار دی دا کمپیوټرایز طریقه کار دی او په دا کې یو متاثر دوه ځل رجستریشن نشي کېدای. مونږ کلی په کلی باندې ګرځېږو، د خلکو د تکلیف ضرورت نشته چې لرې لرې راځي.
واضح دی وی چې تیرې میاشت په دریمې نیټې په باقاعده توګه د وسلوالو خلاف فوزي اپریشن د شروع کېدو نه وروسته د منځني کورم ایجنسی نه د زوی مشت او لشیزو کوم خلکو دروتلو سلسله شروع شوله. سپکې د پولیټیکل انتظامی تر مخه د بیکوره شو خندانونو شمیره 14000 نه زیاته شوې وه. په دې کې د دورانی کیمپ نه علاوه 2000 پورې خندانونه خپل خپلوانو او په کرایې کورونو کې اوسیږي، خو له اوس به د دوه خندانونو اندراج دوباره کیږي. بلخوا یو میاشت تېرېدو نه پس اوس هم د حکومت لخوا هغه بیکوره شو خلکو ته امداد نه دی ملو شوی کوم چې په خپل خپلوانو او په کرایې کورونو کې اوسیږي. د سیمینا ملک غمیر خان اورکزی وای چې دغه بیکوره شوی خلک په سختو مشکلاتو
مشکل دی. ډېر مختلف ځای کې پراته دي او دغه ته د پکار دی چې ابدامي والا بیا چې کوم هغه شروع کړو رجستریشن سارا سارا دغه خلکو ته دغه امداد میلاو شي.
بیکوره شوي خلک وایي چې مخکې نه د دوی امداد تر اوسه پورې نه دی شوی او د رجستریشن عمل بیا شروع کېدو په وجه د حکومت لخوا امداد نور هم د ځنډ ښکار کېدلی شي. دوی غوښتنه کوي چې د بیکوره شو خلکو د امداد په لړ کې حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. طارق قرقزه، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
مشال رادیو، د مینی او رڼا زیر.
په داسې حال کې چې د برتانیا د لندن په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د اړې ګړې پیښې روانې دي، د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د حالاتو د کنټرولولو په مخه بیړنۍ امنیتي غونډه بللې ده. په لندن کې پولیسو بلوا کوونکي 3500 ځوانان هم نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب عامر په رپورټ کې.
د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سې شنبې په ورځ د ناندریو د کنټرولولو لپاره د بیړنیو خبرو غوښتنه وکړه. په لندن ښار کې د دغو ناندریو له امله د الغاو تلغاو شوکي او لګونې پیښې مخې ته راغلي دي. راپورونه وایي د مخپټو ځوانانو لخوا د لندن په اکثرو برخو، برمنګم، لیورپول او برسټل کې دغو ناندریو د خلکو اندېښنې راپارولي او هغوی انګیري چې پولیس د دې په قابو کولو کې پاتې راغلي. د لندن په لارو کوڅو کې 6000 نه زیات امنیتي ځواکونه د امنیت د ساتلو لپاره ځای پر ځای شوي او دا پریکړه هم شوې ده چې په یو شمېر حساسو سیمو کې به د پوځ ګاډي هم ځای پر ځای کړي شي. خو بل پلو چارواکي د افراتفرید ختمولو هڅه کوي او وایي چې د تشدد د دغه پیښو له امله د دوی وسایل محدود شوي دي. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر تیریسا می وایي پولیسو لندن ښار کې په تیرو دوو شپو کې د تشدد تر شا د لاس لرلو په تور 4500 کسان نیولې دي. د لندن د ښار اکثره اوسیدونکي پوښتنه کوي چې پولیس ولې د حالاتو د قابو کولو لپاره لا زیات فشار نه اچوي. په دوی کې ځینې خلک د شپې لخوا د ګرځبندیز، د اوبو د توپونو د استعمال او د پوځ د سرتیرو د ګزمې غوښتنه کوي. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر تیریسا می زیاتوي
دا بې نظمي چې موږ یې وینو د هغې کچې ده چې په تیرو کلونو کې مو نه و لیدلې. دا خبره ماته روښانه ده چې برتانیا کې موږ په رضامندۍ د خلکو ساتنه کوو. په لندن، برمنګم او لیورپول کې موږ د ځایي خلکو په مرسته د هغوی ساتنه کوو.
د لندن د پولیسو سرپرست کمشنر ټیم ګاډوین د خلکو نه غوښتنه کړې چې د پولیسو سره د مرسته وکړي او خپل اولادونه دې په شپه کې لارو کوڅو ته نه پرېږدي.
موږ باید څارنه وکړو، لکه څنګه چې تاسو د رسنیو د لارې لیدلی چې لندن ښار کې د پام وړ بې نظمي رامنځته شوې. له دې امله د پولیسو ګڼ شمېر افسران په لارو کوڅو کې دي، خو زه اوس د کورنیو نه غوښتنه کوم چې د خپلو اولادونو سره دې اړیکه ټینګه کړي او ودې ګوري چې هغوی چیرته دي.
سره د دې چې چارواکي په ناندرایزو سیمو کې د شپې د ګرځبندۍ طرفدار نه معلومیږي، خو ټیم ګاډوین وایي که خلک لارو کوڅو ته ونه وځي نو دوی ته به اسانه وي چې د شوکمارو او رنکارو لټون وکړي او وینسي. په لندن کې د تیرې پنځشنبې په ورځ د پولیسو لخوا د یو 29 کلن ځوان مارک ډوګن په ډزو د وژلو نه پس د هفتې د ورځې راهیسې د تشدد پیښې پیل شوې دي.
د لندن د بلواګانو په اړه مور رپورټ واورید. د تیر خالی په ورځ مظاهره چیانو د پولیسو په ډزو کې د یو کس مارک ډیکن د وژنې پر ضد مظاهرې پیل کړې چې وروسته په تاوتریخوالي باندې بدل شوې. د دغو حالاتو په اړه داود خټک په لندن کې د میشت د سیاسي چارو کارپو جان محمد اسکزی سره خبرې اترې کړې. راځي په ګړې وورو.
حکومت هڅه کوي چې دغه بلوی کنټرول کې، د دې لپاره د اوږدې غونډې روانې دي. د برتانیې لومړی وزیر ډیوډ کیمرون چې په رخصتۍ تللی و خپله رخصتۍ لنډه کړه او اوس د مهمې غونډې مشري کوي. دوی ډېر نور پولیس ځای پر ځای کړي دي، خو تر اوسه پورې لا دا چیلنج پر ځای پاتې دي. بس څنګه وکولای شي چې په ډېرو سیمو کې چې دغه بلوی له تیرو څو ورځو شروع شوي وي پر دې باندې کنټرول واخلي.
جان محمد صاحب، دغه په لندن کې تاسو څه فکر کوئ؟ دا په لومړي ځل باندې دا قسمه بلوی را مخې ته کیږي کنه؟ چرته مخکې هم داسې شوي دي.
په اتیایمو کلونو کې بلوی شوي وي، خو هغه بلوی دارنګ نه وي. هلته موږ لیدلي وو چې دغه هغه سیمو کې چیرې چې غربت دی، بېروزګاري ده، په هغو سیمو کې د خلکو خفګان وو. خو دا ځل دا چې کومې ټولنیزې میډیا دي لکه ټویټر او نور خبري وسیلو له وجې خلک په داسې سیمو کې راوتل چیرې چې دا امکان نه و چې داسې بلوی وسی وي. دا ځل جنایتکاران پکښې دي، غلاوې مخامخ پکښې دي. نو شایي سره ویلی شي چې دوی داسې یو دغه نه لري، هدف نه لري چې هغه یو مشروعیت ولري، بلکې دوی غواړي چې ټي وي یوسي، پلازما ټي وي غلا کړي، آی فون ټلیفونونه غلا کړي.
تاسو لکه څنګه چې اووی چې دغلته جنایتونه هم دي او خلک غلاګان هم کوي، نو دغه بلوی خو د یو کس د پولیسو لخوا د یو کس ته وژنې په سر باندې رامنځته شوي. نو آیا دې کوم اوس یو بل رنګ اخیستی دی او یا لګیا دی یو بل رنګ اخلي؟
رنګ خو دا موږ ویلی شو چې رنګ داسې دی چې هغه تنکي ځوانان چې هغه د مور پلار د کنټرول وتلی دي، د ټولنې د کنټرول وتلی دي، د استاد د کنټرول وتلی دي، او د دارنګ موکو څخه دی ګټه اخلي او د خوند لپاره کوي. نو دا ویلی شو چې دا د برتانیې یو ډول د ټولنیزو ستونزو عکس هم دی چې موږ وینو چې څنګه تنکي ځوانان په دغه غلاو کې لاس لري. دوی مخونه پټ کړي وي، د دوی عمرونه د 18 تر 20 کالو پورې وي. نو داسې معلومیږي چې دا د دوی د ټولنیزو ستونزو یو مظهر هم دی.
جانوان صاحب دا خلق چکم دے بلوو کے لگتا سو ذکر کو چھ تنکی زوانا دی خو آیا دا ٹول دغه د لندن یا د نورو خارون خپل اوسیدون کی دی کدا نہ دے کم بہرانیان یا داسی نور کم خلقم پکی برخه اخلی
دا امکان ستہ چھ بہرانی پکشی وی خو زیاتره دا خلق دی چھ پ برتانیا کی پیدا سوی دی دلی سبق ویل دی دلی سسٹم معلوم دی او دی ته معلومه دی چھ حکومت پ کم سیمو کې کمزوري لري او امنیت څومره کمزوري دي. د دې پیښو مخکې هم ډېر کښنی پر کښنی کچا او جنایتونه کیږي او په دې کې د تنکي ځوانان لاس لري. خو دا اوس کومې بلوي وي دا ډېر منظم وي او داسې معلومېدله چې دوی ته معلومه ده چې په هره سیمه کې پولیس نشي ورسېدلی، نو له دې څخه دوی ګټه واخیستله او په ډېرو څو منټونو یا ثانیو کې به دی لاړو دکانونه به مات کو، مغازو ته به اور ورکي، دین کورو ته به اور ورکي، موټان ته به اور ورکي. نو دا ډول دوی ته موقع په لاس ورل چې دی په لویه کچه غلای وکي.
دا موټران یا دا کورونه وغیرہ چې دی کم سوځي، نو آیا دا د عامو خلکو کورونه دی کنه دا سرکاري ودانې دی او یا سرکاري موټران دی؟
سرکاري ودانې پکښې دی خو ډېر غټ شرکتونه هم ستا او عادي خلکو کورونه د دوی مغازي او دکانونه هم دي.
په لندن کې د سیاسي چارو کارپو جان محمد اسگزی سره مو خبرې اترې اوریدلې. هم دې سره د خبری خبرونې نیمایي برخې ته راورسیدلو. 5:30 بجې دی فرخنده وزیر درته د خبرونو لنډیز وایي.
د پاکستان په کراچۍ کې د تشدد په نوې لړۍ کې یو شمېر نور کسان وژل شوي دي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ انخته شوي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي په هیواد کې د تشدد او د لوټمار په پیښو کې ککړو کسانو ته به سخته سزا ورکوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي په افغانستان کې به د یو مضبوط افغان حکومت د جوړولو مشن پر مخ بوزي. کویت او بحرین د شام نه خپل سفیران رابللي او په شام کی په مظاهره چانو د تشدد غندنه کړي.
لن خبرونه وو چې فرخنده وزیر درته وړاندې کړل. تاسې مشال رادیو اوریدا چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن پر کوم موضوعانو تفصیلي کړي دي او مقالې خبري کړي. دارتاله اسلام آباد احمد الله وای.
ورسپانه جنگ په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستانی ساینسدان ډاکټر سمر مبارک مند ویلي دي چې سند صوبې تر سیمې کې د کوئلې نه قریبا 1.5 میگاواټ بجلی ترلاسه کېدی شي او د بجلی یو یونټ به په قریبا 4 روپۍ پریوزي. ورسپانه لیکي چې موجوده وخت کې په ملک کې د بجلی بحران ورځ په ورځ زیاتېږي چې له وجې زموږ معیشت هم تباهۍ ته رسېدلې ده. ورسپانه لیکي چې د بجلی دا بحران هم لکه د نورو مسلو موجوده حکومت ته په وراثت کې ترلاسه شوی دی، خو افسوس چې حکومت د توانایي د بحران دا مسله ختمولو لپاره څکوټلې ګامونه پورته نه کړل. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت دې زر تر زره د کوئلې نه ترلاسه کېدونکې بجلی په منصوبې کار شروع کړي چې نه صرف ورسره د اولس مسلې کمې شي، بلکې بجلی زیاتېدو سره به د ګیس چې کوم لوډ شیډنګ روان دی دا هم ختم شي. ورسپانه ایکسپریس په خپلې ادارې کې لیکي چې افغانستان نه په پاکستاني سیمو کې کاروایانې کېدل اوس کومه نوې خبره نه ده. صرف شرخوخي نه، بلکې افغانستان سکیورټي فورسز او ایساف ځواکونه هم د پاکستان د سرحدونو خلاف ورزي کوي، خو افسوس چې پاکستان حکومت د دې مخنیوي لپاره څه کوټلي ګامونه پورته نه کړل. ورسپانه لیکي چې فاټا او صوبایي حکومت د انتظام لاندې سیمو کې چې کومې کاروایانې کیږي د دې مخنیوي لپاره په وفاقي کچ مهمې فیصلې کېدل پکار دي. پاکستان له پکار دي چې د خپل اولس د تحفظ لپاره خپل سرحدونه نور هم محفوظ جوړ کړي او خپل پخواني پالیسیانو کې بدلون راولي. ورسپانه لیکي چې خیبر پختونخوا او وفاقي حکومت لا په ګډه د قبایلي سیمو لپاره انقلابي فیصلې کول پکار دي چې د سیمو نه د شرخوخو جرایم پیشه ګروپونو او ترهګرو خاتمه وکړي، او که دې حواله سره زر تر زره ګامونه پورته نکړای شول نو ملک مخکې نه د بدامنۍ ښکار دی او ملکی معیشت هم د ټولو په وړاندې دی. دا به نور هم تباه شي او د ملک کومه مالداره طبقه چې دا وخت ځان په خاریو کې محفوظ ګڼي دوی به هم محفوظ پاتې نشي. ورسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې دا سیمه محسوسیږي چې خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه په باړه سیمه هیڅ کنټرول نشته او دا وجه ده چې تر اوسه هغلته باړه بازار نه دی کولاو کړی شوی. ورسپانه لیکي چې سرکاري حلقې بار بار دا خبرې کوي چې فاټا کې حکومتي عملداري قائم کړی شوی ده او پولیټیکل انتظامیه په سیمه کې فعاله ده، خو افسوس چې د خیبر پختونخوا د گورنر کورنا په 100 کیلومتره لرې پرته سیمه تحصیل باړه کې اوس هم حالات خراب دي. نه صرف په سیمه کې د سکولونو تباهۍ سلسله روانه ده، بلکې شو کې
کې هدفي وژنو او تختولو واقعیات هم ډیر زیات شوي دي. ورسپانه لیکي چې باړه تحصیل پیښور ښار سره نږدې پرته سیمه ده او دغه وجه ده چې سیمه کې خراب صورتحال له وجې اثرات یې په پیښور ښار هم پرېوځي. حکومت له پکار دي چې نه صرف د پولیټیکل ایجنټ دفتر خیبر ایجنسۍ ته منتقل کړي، بلکې باړه کې امن لپاره دې هم کوټلي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د سیمې په اړه نړیوالو رسنیو دوه رسنیو بیلابیلې خبرونې لرلې دي. رویټرز خبری اژانس د کشمیر په اړه په یو مقاله کې لیکلي دي چې سکال اوړي کې دغه سیمه د سیلانیانو مرکز ګرځېدلې. په داسې حال کې چې دا ډېره لانجمنه سیمه ده، نو دا یو ښه خبر کېدای شي. بلخوا واشنگتن پوسټ د افغانستان د هلمند پراختیایي پروژو په اړه لیکنه کړې ده. دغه مقاله ملیحه امیرزاده لوستې دي.
رویټرز خبری اژانس لیکي په دې اوړي کې کشمیر ته د هند شتمن خلک د سیلانیانو په توګه تللي دي. د 1989 کال د وسلوالې جګړې وروسته په اول ځل ګڼ شمېر خلک د سیل لپاره کشمیر ته تللي دي. خبری اژانس د کشمیر لپاره د امید سرک بولي او لیکي چې د واورو نه ډکې په دې ښایسته غریس سیمه کې د کشتۍ کورونه او هوټلې خلکو د ځان لپاره نیولې دي. په سړکونو د ګاډو رش لیدل کېږي او په دوکانونو کې اخیستونکي د دوکاندارانو سره چنې وهي. رویټرز زیاتوي د هر څه د کتلو سره دا د بندنه هیر شي چې د پاکستان او هند ترمنځ په لانجمنه سیمه کشمیر کې دی. خبری ایجنسی لیکي دا یوازې انفارمیشن ټکنالوژي نه ده چې تا ته د کشمیر وادي په نخښه کوي، بلکې ډیری کشمیریان په کشمیر وادي کې په لسګو نظره د هندي امنیتي ځواکونو شتوالي ته په یو جدا نظر ګوري چې د دوی په خبره د دې سره د کشمیر ټولنه بنده کړې ده. هندي امنیتي ځواکونه هلته د پاسونکو د وهلو لپاره ځای پر ځای شوي دي. تیره هفته د یوې نړیوالې ادارې مرسی کور په یو رپورټ کې راغلي چې کشمیری ځوان لک او خزې د 1300 کلونو راهیسې په کشمیر کې کاروبار پرانیستی. په دوی کې 28 کلن عرفان وای د ګلونو کاروبار کوي او دا ګلونه په دلی کې د دوایانو په یو کمپنۍ خرڅوي او په خپل کاروبار کې یې ډیره وده هم کړې ده. خو د احمد او د هغه نور ملګري چې په کشمیر کې د بیا آبادولو په یو پروګرام کې برخه لري، وایي چې دا بریاوې ډېرې لږ او نازکې دي. دغه اوړی په 13 کلونو کې په لومړي ځل د سیلانیانو مرکز ګرځېدلی دی، ځکه چې د کشمیر په 22 کلن ناجمن تاریخ کې د سکال اوړی لږ څه پر امن دی. بل لوري واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د راجیو چندراس کیرن یو مقاله خپره کړې ده چې سټکی یې دی په افغانستان کې د وړوکي امریکا لوړې او ژورې. د افغانستان هلمند چې ورته په یو وخت کې وړوکي امریکا ویل کېدل، په دغه ولایت کې امریکا د اوبخور او د کرکیلي نظام جوړ کړی و. 63 کلن انجینیر جونز د هغه لوی پروجیکټ کتنه کوي چې مخه یې د هلمند د سیند په غاړه د یوې جدید ټولنې جوړونه ده. په دې کې د اوبخور لپاره کینالونه وستل شوي چې په دې سره زراعت پرمختګ وکړي او د دې ځای خواړه نورو ملکونو ته د ګټې لپاره برآمد کړي. نوي سکولونه، جدید هسپتالونه به په دغه خړو دشتو کې جوړیږي او د دې ترڅنګ به کارخانې جوړیږي او د سیند پر غاړې به د بند څخه بجلی ورکړل کېږي. انجینیر جونز وایي دی په دغه خاوره کې د یو نوي تهذیب د راپورته کېدلو پوره نښې نښانې ویني. په 1950 کال کې په هلمند کې چې امریکایان دغه ښارګوټي ته لښکرګاه وایي، خو افغانان یې وړوکې امریکا بولي، امریکایانو پرمختیایي پروژې شروع کړې وې. په دې کې انجینیر جونز یو له هغو څخه دی چې په دې پروژو کې برخه اخیستې وه او اوس واپس دغه سیمې ته تللی دی. دی وایي چې د هلمند په مارجا، ګرمسیر، نادلی، ناوه کې د اوبخور د نظام بیرته جوړولو لپاره هڅې کوي چې ځایي زمیندارانو سره مرسته وشي. د هلمند وادي اوس د دنیا په کچه د افیمو د پیداوار یوه لویه ذریعه ده. په دغه ولایت کې کارخانې، سکولونه او ټولنیز مرکزونه نشته. په افغانستان کې امریکا له 1300 کلونو راهیسې د بیا رغونې، پرمختیا او بشري مرستو لپاره باندې 40 بلیونه ډالر لګولی دي او د خلکو دغه هیلو چې د اوباما او بوش اداره به افغانستان د ترهګرو د محفوظه پناهګاهو څخه د یو باثباته هیواد پر لور یوسي لا هم عملي بڼه نه ده اخیستې.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسې مشال رادیو اوري. یو افغان چارواکي د فرانسې خبری اژانس ویلي دي چې د 13 جمعې پورس ناوخته په میدان وردګ ولایت کې امریکایي چورلک او روس له هغې د طالبانو لخوا په توغندي وبښتل شو چې د یو طالب قومندان په مخبري هلته د عملیاتو لپاره ورغلی و. امریکایانو ته ویل شوي وو چې د طالبانو مهمه غونډه په دغه سیمه کې روانه ده، خو کله چې په دوکا یا چلول سره چورلک هلته ورسول شو پرې برید وشو. نجیب عامر د دې رپورټ تفصیل وړاندې کوي.
یو افغان چارواکی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي طالبانو امریکایي ځواکونه په دوکا میدان وردګ ولایت ته غوښتي وو سو د دوی هلیکاپټر په نخښه کړي. په دغه خونړۍ پیښه کې 38 کسان وژل شوي چې 13 پکې امریکایي سرتیري وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې دا پیښه به افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پرمختګ مخه ونه نیسي. پینټاګون هم ویلي چې د شینوک هلیکاپټر لویدل یوه پیښه وه او دې سره به د امریکا کړنلاره بدله نه شي. په میدان وردګ ولایت کې شوې دا پیښه په 2001 کال کې د افغانستان نه د طالبانو له راپرځولو وروسته د امریکایي او ناټو ځواکونو لپاره په یو وخت تر ټولو لوی ځاني تاوان دی. په دې پیښه کې 22 امریکایي بحري کمانډویان، 3 د هوایي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو سرتیري، 15 امریکایي پلی سرتیري، 2 افغان کمانډویان او 1 افغان ژباړن وژل شول. فرانس پریس خبري اژانس ته یو افغان چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو د یو قومندان قاری طاهر په مخبري نوموړي سیمې ته ورغلي وو او ورته ویل شوي وو چې دغلته د طالبانو یوه غونډه روانه ده. افغان چارواکي دا هم ویلي چې د هلیکاپټر په نخښه کولو کې سلورو پاکستانیانو هم د قاري طاهر سره مرسته کړې وه. د نوموړي د ادعا سره سم دا خبره اوس روښانه ده چې هلیکاپټر د طالبانو لخوا راغورځول شوی. طالبان پوهېدل چې هلیکاپټر به له کومې سیمې نه تیریږي، نو هغوی د تنګې درې دواړو غاړو ته خپل کسان د راکټي برید لپاره کینولي وو. دوی د راکټ د توغندیو او جدید وسلو پر مټ برید کړی او هلیکاپټر په دوو توغندیو د لګېدو نه پس راغورځېدلې دی. افغان چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د حامد کرزي حکومت داسې انګیري چې د دې هلیکاپټر غورځول په تیر مئی میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو سره تړاو لري، خو طالبان په خپل داسې کومه داوه نه کوي سره د دې چې دوی د هلیکاپټر د غورځولو پړه مني. په واشنگټن کې باراک اوباما بیا ویلي دا پیښه به د دوی ځواکونه نور وهڅوي. باراک اوباما ویلي دی پوهېږي چې ځواکونه به په سختو شرایطو کې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپاري او افغان حکومت ته به دا باور ورکوي چې دا هیواد اوس د ترهګرو لپاره خوندي ځای نه دی. بل پلو د امریکا د دفاع وزارت ویان کرنل ډیوی لیپان رسنیو ته ویلي په دې یوه پیښه د خلک دومره فکر نه کوي، دا به معمول ونه ګرځي. مونږ بیا هم طالبان پسې اخیستي دي، د هغوی د خوځښت مخه مو نیولې خو بیا هم هغوی مونږ ته تلفات اړولی شي. د فرانسې خبري اژانس لیکي کله چې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نه په دې اړه وپوښتل چې آیا دا رښتیا دی چې امریکایي چورلکه د یو طالب قومندان په مخبري هلته ورغلې وه، نو هغه ورته وویل چې دوی په تیرو لسو کلونو کې بیلابیل تکتیکونه استعمال کړي او کېدای شي داسې به هم شوي وي. په همدې حال کې د ایساف ځواکونو ویلي چې د هلیکاپټر د غورځېدو پیښې سیړي، خو په یو بیان کې ویلي چې دا عملیات په تنګي دره کې د یو طالب قومندان د لټون په موخه ترسره شوی وو. د بیان له مخې په لومړي سر کې د ایساف ځمکنیو ځواکونو د ورپکو سره ډزې پیل کړې او یو شمېر ورپکې ووژل. کله چې د ورپکو ډزو دوام وکړ، په ځمکه موجودو نړیوالو ځواکونو د نورو ځواکونو د کومک غوښتنه وکړه او دغه کومک کوونکي ځواکونه په هغه شینوک چورلکه کې وو چې وغورځېدله او ټول له منځه لاړل. خو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چورلکه د یاغیانو لخوا په توغندي ویشتل شوی او ټوټې ټوټې شوی وه.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاو کم یو لسو بجو،
حجره
په اته ویش منټه کم دو بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه دو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویشت منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم سلورو بجو،
د کرخه په غاړه
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو.
تاسو مشال رادیو نورسي خبری خبرونه اورید. رويټرز خبری اژانس په پاکستان کې د خزو پر ضد د تاوتریخوالي په اړه یو مقاله لیکلې چې په روسيو کې د ملتان یوې اوسیدونکې جنۍ سره جنسي تیرې یا ناروا سلوک وشو. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وایي په پاکستان کې د خزو پر ضد د تشدد په استعمال کې زیاتوالی راغلی دی. دا چې د دې تر شا څه ناملونه دي او د عدالتي نظام په مقابل کې ولې د قبایلي او کلیوالو سیمو اوسیدونکي د جرګې فیصلو باندې تکیه کوي، په دې اړه ملیحا امیرزاده تفصیلي راپور لري.
رويټرز خبري اژانس د پاکستان د ملتان د ښار یوې 28 کلنې جینۍ اسما فردوس کیسه لیکلې چې د اپریل په میاشت کې پرې دوه کسانو تشدد وکړ، کور ته یې ننوتل، د لاس شپږ ګوتې او پوزه یې ترې پرې کړه او لاسونه او شونډې یې زخمي کړې او دغه سزا ورته په دې وجه ورکړل شوه چې خاوند یې د خپلو خپلوانو سره لانجه وه او هغوی د بدل اخیستلو لپاره داسې وکړ. د هغې بېوسه پلار اوس نه پوهېږي چې د خپلې ځپل شوې لور سره څه وکړي. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن د 2010 کال رپورټ وایي یو کال کې په ملک دننه 800 ښځې د غیرت په نامه وژل شوې او 9700 ښځو سره
جنسی زیاتی وشوا. د بشری حقوقو کمیشن د پښتونخوا صوبې مرستيال چیرمن شیر محمد خان مشال ریډیو ته وای په پاکستان کې په کلیوالو سیمو کې د ښځو پر ضد تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
پاکستان کې زیاتره کم کلیوالې علاقې دي، هغه که د پښتنو سیمه ده، که هغه د سندیانو سیمه ده، که هغه د پنجاب ده او که د بلوچ ده، نو په دې کې ورځ تر ورځه یا د مذهبي جنون په حواله باندې یا د معاشري د تعلیمي پسماندګۍ په وجه باندې د زنانو سره تشدد چې دی دا زیات شوی دی په یو بانه یا په بله بانه، او هغې کې دا ضروري نه ده چې یو زنانه دې څه جرم کړی وي.
رپورٹ وائی د تشدد زیاتره پیخی په پنجاب صوبه کې شوې دي. شیر محمد خان یې وجه بیانوي.
پنجاب کې کتا سوچو کوي عملن خو ښکارینه مخامخه، خو هلته کې د مذهبي جنونیت چې دی نو دا هلته ډېر زیات دی په نسبت د پښتنو د خاورې، ځکه چې هلته دومره مدرسې دي او هلته دومره لوی درسګاهونه دي چې هغه د زنانو خلاف پروپاګنډه کوي.
خو بلخوا بیا د لاهور های کورټ سابقه جج جسټس ناصره جاوید وای چې د پنجاب سره سره د پاکستان په نورو صوبو کې هم ښځې د تشدد ښکار کیږي.
جو آپ نے بات کی کہ پنجاب میں سب سے زیادہ یہ واقعات ہیں،
تاسو د پنجاب صوبے خبر وکړه چې دا سه پیخې حالت زیات کیږي، نو زما په فکر په نور صوبو کې دا سه کم نوي. په پنجاب کې د مواصلات لارې زیات دي، نو ځکه معلومات پر هم زیات وي.
د تھامس رائټرز فاؤنڈیشن په نامه د ادارې رپورٹ پاکستان په هغه دریو هیوادونو کې شامل کړي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ژوند لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. جسټس ناصره جاوید په دې اړه وایي،
اوس داسې هم کېدای شي کنه چې په پاکستان کې میډیا ته ازادي ترلاسه ده، او دا هم ده چې په ملک کې دننه یو شمېر الکترونیک او پرنټ میډیا وجود لري، نو ځکه هم داسې پیښې مخې ته راغلي دي. داسې ډېر هیوادونه شته چې په کې داسې خبرې مخې ته نه راځي. چیرته چې هم فیوډلی نظام وي هلته د ښځو سره زیاتی کیږي، او په پاکستان کې هم دغه مهمه وجه ده چې اوس هم دلته فیوډلی نظام نه دی له منځه تللی.
په پاکستان کې د ښځو پر ضد په تشدد کې ورځ تر ورځ د زیاتوالي تر شا لاملونه بیانولو سره شیر محمد خان وایي چې ککړ کسانو ته عدالت سخته سزا نه ورکوي، نو ځکه داسې جرمونه مخې ته راځي.
هغه کمزور شوی دی، پولیس په دې کې مدد خپل کردار ادا کوي، او نور عدالتونه چې دي نو هغه هم دې ته دغه خلکو ته چې کوم د زنانو خلاف تشدد کوي هغه سره ښه ورکوي، هغه سنگین سزا نه ورکوي.
په پاکستان کې د ښځو د تحفظ لپاره قانونونه جوړ شوي، خو بیا هم ولې داسې پیښې مخې ته راځي؟ د دې پوښتنې په جواب کې جسټس ناصره جاوید وایي،
دا خبره تر څه حده سمه کېدای شي چې د کار کولو په ځای کې د ښځو سره د جنسي زیاتی پر ضد قانون اوس جوړ شوی، خو دلته لویه مسله د ښځو پر ضد کورنۍ تشدد دی چې تر اوسه زموږ پارلمان د دې خلاف د قانون منظوري نه ده ورکړې. اول دا بل قومي اسمبلی ته لاړ چې ډېر په ګرانه یې منظوري ورکړه، خو بیا سینټ نه منظوره کړه، چې مطلب یې دا دی دا قانون نشي جوړېدی. اوس چې اختیارات صوبو ته ورکړل شوي، نو دا بل به بیا د نوې سر نه د هرې صوبې په اسمبلی کې اچول پکار وي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي، په پاکستان کې بیا په قبایلي سیمو کې د فیصلې لپاره د جرګې نظام موجود دی چې پکې د بیلابیلو کیسونو فیصلې کیږي، خو ښځې د دې فیصلو نه بے برخه وي. د جرګې د فیصلو په اړه د قبایلي سیمو مشران وایي چې عدالتي نظام رو وي، نو دوی دا ښه ګڼي چې دوی د خپلو مسلو فیصلې په دې لاره وکړي. د جرګې د فیصلو په اړه د قبایلي چارو کارپوه او د پښتنو د ټولنې مبارز ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې په دې جرګو کې د ښځو حق او خوښې ته توجه ورکړل کیږي.
نو جرګې چې کم زرګه او ګاله سفر کړی دی، په دې سفر کې ښځه خو پرېدا ماشوم یا تر دې چې غوا او ګډ او څاروي د دوی حقوق هم شته دی، او د دوی په حواله سره فیصلې کیږي، او د ښځې په حواله سره خو داسې سوال نه پیدا کیږي چې ګنې دا د ښځې د مرضی خلاف شي.
خو بیا جسټس ناصره جاوید بل نظر لري.
تمام سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ
سپریم کورٹ او ہائی کورٹ د جرګې ټولې فیصلې غیر قانوني بللې دي. د جرګې فیصلو کې ښځه د جرګې غړې نه وي، نه یې اوریدنه کیږي او نه په فیصلو کې شاملېږي، او د جرګې زیاتره فیصلې د ښځو خلاف وي، او ځایي خلک دوی ته ځکه ځي چې دوی د سردارانو تر فشار لاندې وي. د مختارمای فیصله هم جرګې کړې وه، اوس تاسو وګورئ چې دا څنګه فیصله وه.
خبری ایجنس رویټرز د هیومن رائټس واچ د یو څېړونکي علي دایان حسن د خلیلي کې چې د مختارمای په شان کیسونه د هغه قانون ناکامۍ ته ګوته نیسي چې مجرمانو ته د سزا ورکولو په غرض جوړ شوی دی.
مشال ریډیو
د حقایقو رابر چرون کې
تاسو مشال رادیو ری مخ کې تر دې چې د مفتی کفایت الله سره د روژې پاړه ځانګړي خبرې اترې تاسو ته خبرې کړو. د پېښور قصاخانې ته ورزو او هلته د روژه ماتي لپاره د تیاریو د خوړو د خرڅلاو او د دې بازار انزور درته درکو. دغه بازار ته د مشال رادیو خبريال خالد خان ورغلې دي او هلته یې له د همه غزي له اوسیدونکو کاروباریان سره خبرې اترې کړې.
دا سات ز د پیښور په تاریخي کیسخانه بازار کې ما دروځي مازیګر دے درشکو आवाजونه دی په بل طرف ته بیا د فروټو رړې لګی دلی دی خربوزې دی انګور دی دغه سه او خلک پکوړې هم اخلي زمينه ما چې ډېر خلک خپل دکانونه بندي کورونو ته تلو تیارې کوي. دلته یو مشهور چټنی والا دی ډېر خلک تراتو دي دنه پښتنه څنګه چټنی دی خرڅي
شکر دی جی
کم څه ودار رړې لګولې
مونږ جی دوه پد 10 12 ټم دي ټماټر دی پودنه دا مرشکې دی غوزان دی میوه دا تور مرش دی املی دا انار دانه دا
بالکل
بےکار دے روزگار بالکل نشتا کم ورس باران اوشی بالکل باران شراب ماستا خلق نہ خوری
ماستا خلق
گرمی کے خلق ماستا ڈیر خوری
اور کیسه خانه مشهور ده حالت ده هر قسم دکانونه خپل خپل بازارونه دی واړه واړه بازارونه خو د روزي په مارکیټ کې صرف د خوراک دکانونه داسې دي چې حالت غن ده. زه اوس د شهیدانو چوک سره ولاړې ما د خلکو نه په پښتنه کوم چې د دې د مازیګری څنګه دي. السلام علیکم تاسو نوم دی څنګه روزه څنګه ده
بس گزاره دي چې په نام الله خدای دې چې بجلی له قران دې او خلک دې شي پریشانې دي بجلی
او خوراکونه لکه دلته خلک کم کم خوراکونه کوي. دا
مشهور دي زموږ د زمانه کې دا لوري مټي والا مشهور دي پالدي والا مشهور دي دا ډګې په سر باندې دا چرګانو والا دا مشهور دي او زموږ هم دلته راځو خلک هم راځي زر زر نه خلک راځي زر هم راځي خلک
ډېر نه کیر والا نه کیر او ګټا والا دا سو کیر خان صاحب دلته نو څنګه کیر والا دخلي
دا راکې دي ډېر نه کار
کوي څنګه ورځ کې مو خلک دا راکې دي
ګرانی دي ډېر
ګرانی پرسه ده نه تاسو ګران خرڅه وکړه نه دا ګران دی
ګران
دی دا پلی پښتو دی دا
150
دی دا خو ګران دی دا خلک څنګه وایي دا ارزان کې نه دی اوریلی والے تے پختنوں کو انگور خرسے یہ سے رنگ ہے
800 روپے
تم نے خرچ کیا
بس تقریبا جیو 3000 خرچ کرے
دا انگور دا کم نہیں رہے
دا دا کابل
دا ہویا گران دی
بس ہن دے دی
روزے ما دی گھر دیتا سو خرچے کو
مسوں گران نہ ہوئی یا
تو فدو تر کی جس پت کی لے
بس روزے ما دا مو دا خرچوں
ہاں دلتا یو پکوڑو والا ولاړ دی پکوڑو والا سره خبرې کو بابا السلام علیکم
پاو دیر
20 روپے پاو
بس والو باندې بس برچکی دی کوئی ځای نه
نو ته په کیسه خانه کې ولاړ دلتا تن پکوړې ډېر خرڅيږي کم
بس گزارا کو شي بس خپل خرچه ماشه پیدا کو 300 روپے پیدا کو
ته روزي نه مکه پکوړې خرڅه
نه والله مکه خو بازار ډېر وخت بیروزګار وم اگاډه نه کمیټه والا ما کړو او بابا هغه نشي بیروزګار او بیروزګار هم دا اگاډه من چارا کړی راته او بابا هغه دې دې کې برابر وو بال بچ وو ته مشمان دي کوشش او بل اسره کوم شي دا مشريز وي
مقام پوری ولا ټول بي کوله
ان شاء الله
خر سے نشي
بس بل الله مالک دې مړا
ته بابا خر بوجي خر سے اور نه پاسه په بوجي کټري دي هر یو وړه په بلی نه نه کوم پا دا خر بوجا پښتنه نه پودا
خو خو موږ 10 روپے خرڅو
ها نو دا خلک کلی روزه ما دي
بالکل
بابا مخکې په 1000 روپے کیلو اوس نن گزارا کړو
اور داور ولا عمر
داور ولا سپدی ولا سن کو ولا سپکه تا پاتې دي
اوس کو دا له خپل غریبي کوونو
ته پکې سغانه کې ولاړې نو ته چې د دې نه پس بیا هغه چې د روزه ماته بیا کوم
روزه ماته په سره کوونو نو چې
ته نو نور مال ګرو سره نور تاسو سره
اوس په چو سره د ګاډو ولا سره یو ځای شي نو بس له شش الواجو بزانا روزه ماته په یو
څو خوراکونه کوي
څو ولا بلا چونه کې چې الان نور څه خوراک
شربت
د روزماتي د تیاریانو په اړه مو په قصبه خاني بازار کې حال واورید د خالد خان پر رپورت کې چې حملته وو او له همدې سره وسه د روزې په اړه د روزې د فضایل او په اړه ځانګړو خبراتو ته رسیدو دا ور په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله د مفتي کفایت الله سره د روزې د فضایل په باب خبرې ترې کړې.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان مبارک میاشت دا خودی د فضیلت ولا میاشت او د دې مبارکی په حدیث مبارکی دی فضیلت راغره دي په دې میاشت کې د هر فرض ثواب چې دی غدا او یو فرض برابر وي او د هر نفل عبادت ثواب د فرض برابر وي. دا د صبر غم خوارای مہینہ دا په دې کې چې روزه افطار کی چاته نو د هغو ګناونه الله تعالی معاف کړي او دوزخ نه د آزادولو د یو ذریعہ دا او کوم چې دبل یو ته افطاری ورکی یعنی روزه ماتي وته ورکی نو هغه ته هم هغه مر ثواب ملاویږي لکه کوم شخص چې روزه نیول وی لیکن چا چې روزه نیولی داغه په ثواب کې هیڅ قسمه کمی نه راځي او چې خو برابر روټه وته خوري صرف روزه ماته نه پورا روټه وته خوري نو هغه بار کې په احادیثو کې دارا غندي چې نبی کریم سلام دا فرمایلی دی چې حوض کوثر نه باغت جام چې دی هغه ورکول کیږي او دوم د جنت ذریعہ وی او په دې میاشت کې هر عشره چې دا نهایت د اهمیت حامل ده د هغه بار کې هم احادیثو کې راغلی چې اول عشره چې دا د سراسر رحمت ته او دویم عشره چې دا د مغفرت او اخیری عشره د دوزخ نه د ازادي دو ده. په دې میاشت کې عبادت کول پکار وی خاص طور باندې د فرایض واجبات چې د عام ورځو کې هم نه وی پرې خل پکار لیکن خاص طور پر د میاشت رمضان کې د دې خاص اهتمام کول وکاري. دین علاوه ذکر دې سړی ګرځي راګرځي نو په هر حالات کې لا اله الا الله درود شریف او د قران ډیر زیات تلاوت کول پکار دي. دغه په روایت کوم د شنازي چې په خاص طور پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په میاشت رمضان کې چې دین ډیر زیات کثرت سره تلاوت کول نو ذکر کول پکار دي. په دې کې نوافل کول پکار دي د کم تراوی چې دي د هغه اهتمام کول پکار دي او هغه بغیر څه د عذر نه چې دین هغه نه دی خدل پکار تراوی چې الله تبارک و تعالی په دې امت باندې رحم کړی دی او هغه دې باندې دا سنت ګرځولې دي. په دې کې زیات تور باندې د دې د اهتمام جن نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه منقول دي چې د دې اهتمام دی وکړي او نور چې څومره خیر کارونه ته کېدي شي انسان لاغه کول پکاري. فضول خبرونه د غیبت کولونه هغه واسوم حرام دي دروغ واسوم حرام دي چې تکنزل کول د عمر سه حرام دي لیکن خاص طور پر رمضان میاشت کې لکه څنګه چې د هر عبادت ثواب پدې کې زیاتې کې نه غرهږي ناچ کوم کارونه چې سره کوي هغه سره دی روزي کوم روح او کوم دغه وزن وی او ثواب وی نه غي کوم کمه راځي. اگر چې په دې روزي میاشت کې چا ته کنزل وکړو یا دی چا غیبت وکړو له هغه سره هغه روزه د هغه ماتي گینه لیکن هغه سره کوم ثواب چې وی هغه کې ضرور کمه راځي. په دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مختلفو روایتونو نه دا معلومیږي چې دا د غم خواره مہینه ده. په دې کې دا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی کې تاسو یو نوکر وی ملازم وی تاسو هغه مندې څومره کار چې نورو میاشتو کې تاسو کوین پدې کې لګنی هغه سره کمې هوګي نو دغه کې صبر کول پکار وی او نور چې نو د خلکو سره همدردی کول پکار وی څومره چانه کې دیشي د خپل توفیق مطابق خلکو ته افطاری کول پکار وی خاص کر غریب کم کسان چې وی کم د افطاری خپل بندوبست نشو کولای دا هو افطاری بندوبست کول پکار.
د روزې د فضایل او په اړه مو د مفتي کفایت الله خبریاتری واوریدې او له همدې سره د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو ورسته او شیبو تر ورسېدو فرخنده وزیر ته بیا هم وار ورکو چې د خبرونو لنډیز درته وایي.
په کراچۍ کې د تشدد په نوې لړۍ کې یو شمېر نور کسان وژل شوي دي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د پولیسو او وسلوال طالبانو ترمنځ نښته شوې. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي په هیواد کې د تشدد او د لوټمار په پیښو کې ککړو کسانو ته به سخته سزا ورکوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي په افغانستان کې به د یو مضبوط افغان حکومت جوړولو مشن پر مخ بوزي. کویت او بحرین د شام نه خپل سفیران رابللي او په شام کې په مظاهره چانو د تشدد غندنه کړې.
دا فرخنده وزیر نموده خبرونو لنډیز واورید. فرخنده وزیر نه په مننه د خبرونی تخنیکی همکار اسحاق خان امیری او زه حسیبه شهید نن ورځې لپاره له تاسې اجازه غواړو. سبب بیا هم مشال رادیو لنو خوندور پروګرامونو سره له تاسې سره وي. تاسې ته به خوندور پروګرامونه وړاندې کوي. تاسې په همدې سپه وی او ډیو رادیو واورئ او تاسې ته خرو جماعت خمه خم غواړم. او په اخیره کې درته یو خبره کوم چې کلثوم کاکړی د جنوبی پښتونخوا نه موږ ته اس ام اس کړی او دغه راز اورګزین محمد جلیل سمسونه کړیو. اس ام اسونه سبا بیا هم تاسې ته لولو. تاسې ته خرو جماعت.